لو هیوادونو د اوچاپو وینا افغانستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبي آفتونه تجربه کوي. اوچاوي وچکالی چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوده. اوچا په خپل ټوټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداري ته اشاره کړې ده چې ویلې دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمېر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په مې کې 45 میلیونو او 3 لکو ته راکم شي. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15,000 افغان کډوال لومړی نیولي او بیا یې ایستلې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازینۍ لار د جګړه ځپلې او اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جنت یلن یک شنبه ویلې د دې ترڅنګ چې د نوي ټوکیدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مهمه مبارزه مهم نقش لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشه او د خبرونه التم ولولې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړې ده.
نن کته پروتګال راټولوي حاجات بندې خپل اقتصاد ته تاوان رسوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهیر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست پخوا غوندی لخپل کورنۍ او دوستانو سره تګ را تګ نشم کولای.
دا چې احتیاط ناروغي ده که جرم، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارشاد منصور سره مرکه کړي.
د دې ناروغي په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شامل دی شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی محمود الله وایي چې د ګاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم ړنګ شوه.
بیا یې د ژوندۍ خراب سو، حتی تر دې حده ورسېد چې دی د ګاونډۍ له کورونه غلا شروع کړي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
بشیرې زویه، څه دې راته ویل؟
تاسې رښتیا ماته کوزده راکوئ؟
هو رښتیا کوزده درکوو.
نو تاسې خو به زما سره یوه مشوره کوله.
پرونه په راپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسی کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشئی موادو د بیې لوړیدو ته په کتو سره کېدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پرېکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ جلبولو لپاره کار اخیستل کېږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاته وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي او نشي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د دریم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشي موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا، په تېره بیا بریتانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشي موادو ته مخه کړي. دې برتانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو اتلسو میاشتو کې به په نړیوال بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 30% ډېر تریاک په افغانستان کې تولید شوي وه. د برتانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 50% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تریاکو څخه جوړ شوي او بیا برتانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلي چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشې موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نڑی پسات ہیروئن و تاریخ کو اول نمبر ہوا دتا نے پسات نن کتو پڈریا نہ ٹولے تاریخ بندے خبر نہیں پسات تا وان دسی
د ملګری ملتونو درا پورن پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان اتیا سلنه تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاس تراتل چی د دې ولایت ډیره برخه د طالبانو په واک کې و. له نشې موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې د پکتو سره په یوازې د کوکنارو د کښت او نشې موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې باید په نړۍ کې د نشې موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت د خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیایي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یوازې د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډیره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو شپږو میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر شپږو میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لریوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي موادو د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خوینه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې له چا سره د کورنۍ ملاتړ نه وي او څوک مینه ورسره ونه کړي، کاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخواني معتاد ملګري دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنۍ او خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خواندا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د ته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست په خو غوندې لخپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای. ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس لخپلوانو څخه ګوښه شویم. اوس چې کله ځینې ملګری ماته راځي، نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر می دا غوره وګڼله چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
ارواپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشهیي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغېز کوي. له همدې امله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي، خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي او له خپلوانو څخه لرې شي.
زه دوی باندې متواتر تداوي کوم، په ډېر تکلیف په ډېر زحمت باندې، لکه تر اوسه ما دې ته خبره نه ده ویستلې چې درو همسایه تو کورتو وایي چې پوډري، خو خلک خبر دي پوره پوره خلکو لیدلی په سترګو چې دا عمل کا.
ځینې معتادین له کورنیو څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشهیي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډیر ځوروي، چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمان الدین دی.
پارسال کې یو انداز ایران کې آمد عبدالخانه باز
تیر کال مې مامال ایرانه کور ته راغی، هلته معتاد شوی و. زما د ورور د نکریز و شپې او واده ته رانغی، دې کار یې ډېر خفه کړو. موږ نه پوهېدو چې دی ولې زموږ کره رانغی. زموږ ماما دی، باید په خوښیو او غم کې راسره شریک شي.
له خوشي غم
د ارواپوهانو له نظره نشه په لومړي پړاو کې معتاد خوشحاله ساتي. یو معتاد کولی شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تېرېدو سره یې له کورنیو خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد یوه رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه، بلکې د ناروغ په ډول چلند وسي. دا چې اعتیاد ناروغي ده، نو بیا خلک ولی معتادینو ته د یوه ګناهګار او مجرم په سترګه ګوري؟ معتاد د مجرم په سترګه کتل له هغوی سره بد چلند کول خپله معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي، او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیره پیچلې ناروغي ده. د ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د یو معتاد په وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي، او د دې تر څنګ نور اړخونه هم لري لکه فاميلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي، او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په څیر یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بد سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلف اړخونه ورته وکتل شي، یو معتاد کېدلی شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کېدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کیږي. ولې په اصل کې خپل په مخدره موادو اخته کېدل دا یوه ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی، او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلند ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمي او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپلې کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي، او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي، او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپله د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې یو په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي، او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاقه انسان په صفت کتل کیږي. ولې دغه خبرې په خپل ځای د دې لپاره چې یو معتاد تداوي شي، د مخدره موادو استفاده پرېږدي. ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي، او د هغه د تداوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته متوصیت څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
دی مخدره موادو دی استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه دی مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضی تغیرات رامنځته کوي، او دغه تغیرات په اسانه او په کمه موده کې لمنځه نه ځي. دی درملنې موده ډیره اوږده وي، په دې جریان کې کېدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هره برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی، هغه غړی چې مخدره مواد کاروي، له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مسؤلیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعا دوی کېدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کیدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سره غړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوه شي معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي، او باید د ناروغانو په سترګو ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه همدا ده چې دوی له معتادینو سره اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواو اخیستلو ته، د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کېدای شي ورته عمل ترسره کړي، او دا کېدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې، او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤولین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي، او دا پوهاوی، دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان، خپله کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي، دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغې د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي، دغه ستونزه کېدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف تر نشې مخکې تکړه خټګر وو، او د ټولې سیمې د معمارۍ کارونه به یې کول. دغه ډول یې د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پرونډه اخیسته. خو کله چې معتاد شو، د هر څه ځینې پاتې شول، اندا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د دله ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه نورې خبرې به د دله یوه ګاونډي محمد الله څخه واورو.
مونږ نږدې ګاونډی ده، مخکې له دې نه چې دی محتاط شي دلته د غونډې کلي ساختماني کارونه تاده ورشئ د کول ته او په مړي ژوندي کې به یې ګاونډیو سره او کلي خلکو سره به یې اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې ځای درلود. دا خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده، نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدې هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی و. دوی ژوند ښه و، کور یې ښه و، پیسې یې راوړلې کور ته، اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن یې مکتب ته تلله، دا یې ښه و. بل دین چې دی محتاط شي بیا یې د ژوندې خرابه سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډیو له کورونه غلا شروع کړي، جنگونه به یې کول. پوس یا حتی مشر زوی عصابي تکلیف پیدا کړی، په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنگونه کول، د کور د غصب وسایل غلا کول، خرڅول به یې دا مواد به یې ځان ته پیدا کول. بي کله غلاوې شروع کړې، د خلکو له نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چا نه پرېښوده. ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی، نو خلکو به ته د چپلقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تلله، حتی چې کوم همسنفي به یې ورته ویل چې یا د محتاجو یا د پوډریزو، نو ده به حتی ژړلې. نو اقتصادي مشکلات زیات شول، حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړه چې د هماغه ډوډۍ به یې د کلي کور پخوله او له دې لارې نه به یې پیسې پیدا کولې. زمونه یې مشر زوی خو یې مکتب خوښې کړه، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دی محتاط شو، نه به ډېر وخت په انتقه کې چې کله به دی پیدا شو، موږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته راننوځي، یا بایسکل یا موټرسکل چې دی غلا نه کړي، بامبول طرف رانسي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ، حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا موږ ګرځېدو یا د زامنو سره، موږ به کور کې چانه پرېښودلو چې دوی سره وګرځې چې محتاط نه شي. په غونډو ځوانانو باندې، په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل، هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي، نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي، بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی یو خبره مې درته کوله.
وایا، څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو، په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی. اصل خبره وکړه.
ما روز لازه او ته ژوندي یو، ښه دی چې ژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو. خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو، نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده. زموږ د کلي د سالاره کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به یې درته ویلي وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسمال یوسل.
ښځې، زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي؟ نجلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چاته یې ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ذکر راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینهو مرکه به وروسته ورواستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویله چې راسي دسمال یوسي، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه، څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورشو.
لا 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 خبر یک انا
سه خبر ده چه داسه پا من در آغلی
زیره می در بانده
دسه زیره
چه در تایی وایم زیره خبره کوی
او زیره در کهو ما زیره تو وای چه سه خبره ده
خبره ده ده چه سبا مور و بابا ستا دسمال راوڑی
تو توکی کمی کن رختیا وای
رختیا وای ما کهی نمانه دی مور سخه پختنه وکا
موره و موره
چه وایه
ها داده مور بطوله کسه در توکی
بشیره زویه چه گره تا ویلا
تاسی رختیا ما تا کنز در آکوی
هو رستیا کنز در کهو
نو تاسی خوب از ما سره و مشوره کولا
نو مشوره تا چه ضرورتی جلی مشتول پیجنو او پلرگنی تر مشتش پیجنی چه تیر شخ خلق دی زمش ده کلی ده سالاره کالور ده
موری تا مجیب خبری کوی ما کلی ویل چن جلی بدرنگ دا ویا زما دا کورنی نده خواخه تاسی انجلی او کورنی خب پیجنی خو ما نپیجنی
تا خبر بیت سمانه تا سنگ نپیجنو
که موزه پیجندلای بیا مونه ویله چی واده در کهو
زه پو نسوام ستا مطلب چه دی
تو نی خبره چی زه دی روینو عملیم زه پر خپل زان پام نشم کولای او تاسی دی کزی او بچیانو ساتن او پالن را دی غاره کوای
زویا تو خوش شکر دی یواز نیه موش هم دو سرایو
موره تا ما نوینه چی پا میاشتو میاشتو لکور او رکیم خزا و بچان خساتن او پالن اغاری زده بار نشم رلای او بلو یوازی زن نیم دنجلوی سرام زلم دای تخپل هم دیوی لور موری تخپل لور عملی علک تورکوی
نو مرخوی پزور نزنی غارو دوی خپل را کوی
نو دوی خوزموک خانه او پنسون تا گوری خو باید موگ انصاب بکو
نو چارا چدا
چارا دادا چی زن و سوادن نکوم
تر کومه وخت پر به دغه سبی واده ګرځه
تر هغه پر به ګرځم چې جوړېږم
نو علاج خو دې تر واده ورستم کولای شي
مورې ته ولې په خبره نه پوهېږې ما درته وویل چې زه عملی یم عملی مانا ناروغ سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي
بس سمه ده هر ډول چې ستا خوښه وي
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم واده به وروسته ګورو و که تاسی زما بی اجازه کنزده را وکرا سخت با پکیمانه شی
دا سادی راڈیو درون آوریدون کو دا زهر و کاروان خپراوانه پر هم دیزای پایتا ورسیده تر بیامو الله ملسه
د زهرو کاروان
Get you.